داریم که برنامه 8 را میزبانی میکنن. خوش آمدید سرون
صاحب. دیره مننه نایمی صاحب ستاره مشه در نو آوردون کوت هست هم سلامون آورندی کم. با وری د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکل خو او د ملکی مرجوبلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي را سره وری. لومړی د دې ساعت خبرونه افغان امنیتی چارواکی وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وشغور. د خبرونو تفصیل د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې دولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژیړی ولسوالۍ په نلغام کې پنځه دېرش وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزي همداراز ویل په ارغنداب کې هم پنځه دېرش وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان د افغان ځواکونو د مرجوبلي په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو اووه پوستې له مقاومته پرته دوی ته ورپرېښې دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر پنځه ویشت زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوبله اوښتې ده. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري دا عملیات تر څو چې دا ګڼ شمېر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلي دي او یا کب نشینۍ پکښې شوي دي هغه بیرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د همداراز په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د ورزګان د والی ویاندوی امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډ ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو. د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له څلوېښتو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په ارزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري آژانسونو د سرچینو په قول ویلي پېښه پرون مازدیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې درې کسان ووژل. تر دې دوی اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ښوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیښه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر پنځه څلوېښت زرو ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر اته سوه زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوز د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وسلوالو د سه شنبې پر ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یوه کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړه او د هغه له کورنۍ څخه یې د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی و. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې وویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یوه ډیر لرې هیواد کې یو امریکایي تبعه وژغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشارې ویلي دا هغه کار و چې باید کړی وای ځکه چې برمتهګرو د یوه امریکایي له ژوند سره لوبی کولی. زموږ غله ازادي رادیو اوري اته بجیا او شپږ دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو د سر دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوسټین هم دفاع کړی دا.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشته سیمو کې د غنو شونځیو د جوړیدو مخنیوي ولې.
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات وو.
د کونړ ځینې اوسیدونکو شکایت لري.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وو په منځنۍ چپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 چپه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار د چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندي توب او د نامشروع حملو بندول خپل لمړی توب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکه چې پلاو له خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوه نه ده. لبل خو ملګرو ملاتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبل خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. د موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا گاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کیږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبرې زندیدلې او کوم نتیجې نه لري. لبلی خو د امنیو زیاتېدل هم د ملکیانو د کړاو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولېز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خو د ټوب د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تیره سه‌شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې رواني مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غشتنې په باب په خپل تبصره کې ازادي رادیو ته پرون ویل، تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله شته چې یوه نتیجه ترلاسه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي، د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2112 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دو میاشتو کې د وسلولو طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دا غوښتنه واورېده چې له ښکېلو خواوو څخه یې کړې وه چې د ملکیانو ژوند ته توجه وکړي او تاوتریخوالی کم کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تېرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې د میوند او شړې ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي. نور حال له کندهار صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 25 وسلوال طالبان او 12 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بېځای سو کورنیو شمېر د مال تر سلو اوښتی چې د سرپنا په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
د کندهار تر څنګ په اروزګان کې هم جګړې روانې دي. په تیره بیا دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې، په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره، د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرچي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي، نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
علاقه څنګه چې تاسو ته بهتره پته، د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د کندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم، لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره راسره ده، په همدا رقبه انشاءالله مونږ د دوی کومک او همکاري او دی اعلی جل عظمت هو کو یاری ان شاء الله کامیاب او موفق.
کندز دی هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ زپلې ولایت دی او هر ورځ د دی ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دی روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفی اغیزه کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 باب د ښوونځیو ودانۍ او 18 باب د ښوونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلیږلي خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټول ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د د خبره چې د غیر پښتنو سیمو له ښوونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري. هلته نوې ودانۍ دي چې د ښوونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او اتش پیته ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا هاته ده یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې یا څا ده یا هم بروزونه یا تشنابونه په دې څلور شیانې ملحقات. دا ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له 1,000,000 افغانیو څخه زیات و. یعنې صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده. دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي. که اړتیاوي طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب ښوونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ ښوونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پاتې نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نما په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادر ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د 200 سفیرانو له ډلې څخه پاستازدو ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 مورد ملکي تلفات څخه څو باندې څلور یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایداره سوله ټینګه شي. د ناتو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړې وسیله ده. ناتو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
ازادي رادیو
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي، خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 25 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې څلور کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشریاتي مؤسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په محل په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یو لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرویژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرویژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نوی نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرویژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت رسمن د بې اسناد او وسایتو د ثبت او د مراحلو د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د پروسې په پرانستنه کې وویل د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایتو قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بې اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبې په ورځ د بې اسناد موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام شي.
ما امروز مسلې بسیار مهمه را
موږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغوی به په ابزاري توګه او آن د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد د امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او څښتن نه درلود.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې لټاکل سوی یو دوه میاشتې وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي، همدارنګه فعالیت به هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 3600 اراده موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو لو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بد ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وټه کړی. سوداګر به مایوسه شي پته مګوي چې قاچاقبران له سرحدات موټر راوارد کړي.
نو موړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پجدیتو غونې وسی.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوې او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړ نه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپل یو کونړی ته د خپلې سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره بیا هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د لزره د 15000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلوغزر لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیکد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم دی، حفاظت یې کوو، د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والی صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب د امنیت او ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان له مخې کابل ته انتقال شوی دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو لپاره کوم بندیز نشته.
ټاکل شوې ده چې د استرالیا په مشهور غوره لیګ بیګ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبي شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بیګ باش غوره لیګ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روښانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمدی لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلوتو پچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیګ باش سیالیو کې لوبیږي. نور احمد لکنډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نړیو سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیګ باش تاسو ګورئ دی آی پی ایل نو وروسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو په دې کې خپل کېدل او په دې کې لوبیدل زما د پاره ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیگ کې لوبېږم. زما ارمان چې دی، زما ډیر غټ ارمان دی په ملي لوبډل کې لوبیدل، په شنه جرسی کې د افغانستان په نمائندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارد ورک هم کوم.
لکنډوال وی هڅه کوي د افغانستان نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وځلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیګ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سکل په دې لیګ کې د یاد لوبډل سره لوبیږي. نور احمد لکنډوال په 2015 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیګ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر یا کرکټ ډایرکټر رئیس احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنډوال د استرالیا په غور لیګ یعنی بیګ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکی چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیره روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه تر رسیدلې دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی هلته لوبې کوي او دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زیری ده، یعنی که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې دوی برخې واخلي.
ښاغلی احمدزی وایي افغان کرکټ بورډ دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډلې اجازه لري چې په هر لوبه کې دری بهرنی لوبغاړي ولوبوي. نو ځکه میلبورن لوبډلې دری بهرنی لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو 2 کلونو کې د دې لوبډلې سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سرسکال د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبیږي. نور احمد لکنډوال ګین لا سلوتو بچون کې دی چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په 19 کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیک باش لیگ د راتلونکو دسمبر میاشتې په 3 منیټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوی دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور رسیدلی پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. او سیال احمدی له غزنی لیکي د جګړې اساسي علت بې سوادي ده. طالبان باید مکتبونو جوړېدو ته پریږدي اجازه ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 80 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالی ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اورزګان د والی وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شند کړ. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو اورتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د اورتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې له ورځې ټولبند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یوه امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو مخکې تر دې پیژندل شوی بریتانوي فلمي لوبغاړی شان کانري د نیوي کلونو په عمر پرون شنبه سا ورکړه. دی د جیمز بان لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شان کانري یوه د آسکر، درې د ګولډن ګلوبز او دوه د بافتا ایواردونه یا مډالونه ګټلی دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانري چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند و تر ډیره د جیمز باند په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول لکبل ډیر مشهور و. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ تسترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی و چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن وویل چې دې خبر خواشینی کړې ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کانري له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کانري چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یوه لوی ستوري بدل سي. فلمی ستوري شان کانري په 1988 میلادي کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یوه آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړی وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دی راک. خوشان کانري به د جیمز باند 007 و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کانري د جیمز باند د 007 و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغو فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د داستان د اتل جیمز باند واقعي تصویر ګڼي. شان کانری چې په 2000 میلادي کال کې د بریتانیا د ملکې لخوا د شاهسوار یا نایټ لقب هم ګټلې وو. په هنري برخه کې د څو لسیزو فعالیت پر مهال یو د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوی د بافتا جایزې ګټلې وې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل د لاس ور کړ.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه وند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تند څنګه پراونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خبرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډیرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. هم دې بې احتیاطۍ ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مولیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپل روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول نه خبري اثر تمبګی ده. ځینې کسان کې د سپدې پونس دماغ په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنې ته. خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي. نو دی یا نه پوهېږي یا ډیر سرتمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور د سیزه بنا مریضه کم یا بنا مزوروي. خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کې او تقریبا راڅملوي بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډې په در نخري.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وايي د ځوانانو ډیر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوي چې ځوانان خپل روغتیا ته پامونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثره د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي. او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې د ځوانانو ټول هم غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي. نو بنا اندوی بیا د خپل خوړو نه، د خپل سکول د اوبو نه، او همدارنګه د خپل غذایي سیستم نه نوی خبر. بس دوی هر څه مخته راځي هغه امریکا کوي. خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کوي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره. نو دغه تشویش بیا د دې لپاره بیخي نور هم د دې توجه کمه کوي د دوی صحت ته. همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغه شاقه کارونه کوي، هغه د اقتصادي مشکل نو تاسو سره لاس او گریوان دي صح کارونه کینو، هغه بیا د غی سره د مصرفیت د وجنه خپل صحت ته ډیر پاملرنه نشي کولای. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته چې تنبل دي او هغه بس بی ځای غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره. البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډیر توجه نه کوي.
اته لنګار چې تیر کال پندیکس شو وی وای کله چې وجود درد شروع کړ فکر وکړ عادي خبره ده ورسته بخشي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا
رڼای لیکسر پیدا سو بیل دې چاته کور کې وای موبایل مرا وخت تر کلینیک میزان ورس تر تو بجو ډاکټران را نغلو چون اته بجو هغه حاضری کنه ډاکټرانو اته بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر شو کاغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي دا درد دومره نه ډیر سو. خو رسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار او چخښو. خو ځینی بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاس ورکوي او یا هم د بی غوري لوجمري. د خوست اوسیدونکو سن اولاد یو خپلوان کی سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بیغوري لوجه یو په خغوسه شو.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو، یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی، نو د صحیح تداوي په خوست کې بیا نه و، نو فلستر ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو، مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو، بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو، هلته ټیسټونه وکړل، نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ارخ ښکاري چې چاته ووایي زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځانې تیروي، ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
دا سه خلق مالی دلی دی چې میدا به خوګیدا، بس یو انفرازول ګولای لیدلی دی چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وایي. دا غا اخلي، دا خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف به ولای دا عمر کړی دی. په کار خدا سه د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغ یم. دا ریک باید په کور کې لویانو سره، مور سره، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده. کني که دوی دا سونه
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، دا دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی، ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي، د غاښونو تک پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشماري، غاښونه خراب وي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
که غواړئ د مخکخو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځوانۍ کې ناروغۍ ته پام نه کول کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي. دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابزه تیروي چې کیدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده، او د خپل ځواني په غرور کې دی وی. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کوهلت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي. غرور او غرور وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي، او یا د میډي کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د میډي د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي، او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي، بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر کې د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي، په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دیم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغه سې وخار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هیڅ تاثیر نه کوي. چون د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده، او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپکوي. نو دی چې ایبان دي ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی هغه د دغه سي امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دینه استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دون فکر نه کی چون دوی غرور هغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور پلار ته نه وایي، بالاخره مور پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان له لارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفره د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول، چې د 1395 کال د هود په 12 نیټه د ګډ هیئت له لوري د نفوذ د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپله مرحله نهایي کړې او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خو د ولسي جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسي جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړي. لومړی سادات صاحب خرغلې ازادي رادیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د سبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د سبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کوم فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلی یا وکیلان راغلی او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده له بده مرغه چې حقوقي خلاک یا د حقوقي معلوماتو خلاک قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه لومړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بل اخر هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي. نو کله چې اختلاف راوخې شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو اتاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمي ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لوري. نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نه وروسته بیا توشیح ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایي مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدل، ځکه د خپل نهایي مسله پوره کړل لکه څنګه چې په دریګونو محکمې کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدل. نو په دې باندې کتنه نشي کېدل، نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلل لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پوری دغه ډول مسائل یا هم په ټوله کې د یو دیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو تر وړاندې کوي، نو کوم ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لومړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کوم تر وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مختروړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستله ده او هغه تعدیل تصویب شوه ده، نو دا اصلاح بیا چاره اوسته، دا اصلاح بل ولسی جرګې را اوسته، بل پارلمان را اوسته یا بل ملي شورا را اوسته. زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویلي کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي خپل نهایي مرحله پوره کړي هغه ته بیا کتنه نشي کېدل، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګه راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي لایق پر اساس باندې د تعدیل طرح را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون د قاعدې خېده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو سوال نه واخې کېږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي د لپاره د تعدیل د طرح یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ سنشته چې دغه نوې تعدیل چې ده حذف شي،
نور مواد تعدیل شي ونیم سي هغه کېدل تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو ته رسیدل د دل لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې په دې کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه سبب بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بل اخر مات کی بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تیریدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کیږي. هغه برخه چې تعدیل شوی نه وي هغه د پرارتیا شته او هغه د هغه لپاره خلاص ده، اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوی وي او خپل هغه نهایي مرحله پورې کړی وي د لپاره ځای نشته پیدا کړی.
یو مسله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژنپاڼو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډیره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسی جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم دوی د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بېله شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې لنیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره، همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات موارد کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې یو میلیون څه د پاس یو میلیون تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه سو پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگانه باندې ګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده، د قانون د نگانه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصلې لپاره، د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته، هغه په افغانستان کې دیو خي حکومتولۍ اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري، هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زیر لرمه، دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط وه هیوادونه لري او افغانستان به هم هیواد اوسېږي. نو طبي خبر ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمیز هیوادونو کې سره مخالفت لري، او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبان یا د سیمیز هیوادونو په خلبان خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وزي، هغه حقوقي مسایل ډیر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی، و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوق په برخه کې له تخنیکی اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
کله ولسی جرګه د آزاد خبره کوله، بده مرغه شي دوی د حقوقي نگانې موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکړي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوق پوهانو نظریات دي، دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوق پوهان په دې پیږي چې بلاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکی په د قانون په خلاف باندې، که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده، یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمکي او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي په تخنیکي موارد کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې مثلا مخالفت کوي یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي دا مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې، یا داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه، او د اجنډا کې د موضوع ستر شوی ماته ښکاري. نو هغه نه خواته زه فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته، موږ به قانون ته رجوع وکړو، وکیلان به قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دا غسل وکړن ناورین بحران د لبدمر د افغانستان د تجربه لپاره هڅه کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخره دا ولاړه ده. سیمایز هیوادونه ګوندی هیوادونه تل هڅه کوي تر څو مو وویشي، او د دې ویش د افغانستان تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي. نو اوس ماته استخاري داسې د سیاسي رنګ داد چې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي، سم دي چې دا د ټول ولسی جرګې حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بل اخره نور خلکو ته وفادار دي او هغه ګوندی هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری، کله چې منګ پنډ په تاریخ کې پنډ کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري ګنو، بیا د ولسی جرګې دغه پردیپال وکیلان هیڅ څه کول دي خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه په هنتون استاد سید خالد سادات له تسری رمضان
مننه، تشکر.
خیالی مخیالی دان دي سوتن دي زلمي كلي نخيالي وخيالي زلمي بيغلي بچا تا ور بنو نا جوڑوينا بيغلي بچا تا ور بنو نا جوڑوينا